د سهار 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې 13 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونې پیلو. په دې ولنی خبري ساعت سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په اسلام آباد کې د برتانیا د خارجه وزیر ویلیم هیګ او په بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د پرونی غټ خبری کانفرنس حال درکو. په دې اړه هم رپورٹ درته لرو چې د بلوچستان صوبې د حکومتي کابینې جوړېدنه ولې د ځنډ ښکار شوې. د سیمې افغانستان په اړه د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ په خبرونه کې څو خوږې سندرې هم درورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې زما همکار مجید بابر یې وړاندې کوي.
سهار مو په خیر او روبیر مشل د خبرونو سرټکی. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې افغان ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو لپاره به د خالی په ورځ کابل ته ځي. پاکستاني طالبان وایي هغوی ملاله د تعلیم په اړه د هغې د هلو ځلو له وجې نه بلکې د طالبانو پر ضد کمپاین له وجې په نښه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې اسرائیل او فلسطین ورو ورو د امن د مذاکراتو شروع کولو ته نږدې کیږي. مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر ویلیم هیګ سره په یو غړې خبري غونډه کې وویل د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. سو پاکستان د نوموړي د سفر لپاره لار هواره کړي. په قطر کې د طالبانو د تړل شوي دفتر د بیا پرانیستو په اړه سرتاج عزیز زیاته کړه.
سرتاج عزیز وایي د طالبانو دفتر په موقته توګه تړل شوی نه دایمي. نو موږ هیله من یو هغه ستونزې به چې پر دې دفتر د طالبانو د امارت د بیرغ او لوحې د پورته کول له کبله رامخته شوي هوار شي او د طالبانو او امریکا ترمنځ به یو ډول خبرې اترې پیل شي. بل ګام به دا وي چې آیا طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره هم خبرې وکړي که نه. دا دواړه هڅې زموږ برتانیا او امریکا لخوا روانې دي څو د سولې لپاره اسانتیا به رامنځته شي. کله چې خبرې پیل شي نو دوام به وکړي.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و. په ګډه خبري غونډه کې دواړو خواوو پر نورو مسلو سربیره خبریالانو ته د افغانستان د سولې په بهیر هم خبرې کړي دي. د پاکستانی طالبانو یو کمانډان ویلي دي چې وسلوالو طالبانو ملاله یوسفزی له دې وجې نه و پنهخه کړې چې ګوندې هغه د جنکو د تعلیم په اړه د طالبانو د کمپایر پر ضد و. د طالبانو دغه کمانډان عدنان رشید زیاته کړې چې هغوی 14 کلنه ملاله ځکه ویشتې وه چونکې هغې په سوات کې د اسلامي واک پر ضد پارونکي لیکنې کولې او په وادي سوات کې د طالبانو لخوا د اسلامي نظام په نفاذ تنقید کولو. عدنان رشید ویلي چې هغه د ملالې په ویشتو خفه دی خو د معافۍ غوښتونه یې ډډه کړې ده. هغه زیاته کړې چې د هغه خواهش و چې کاش ملالی ته د طالبانو پر ضد د هلو ځلو ودرولو دا نصیحت مخکې کړی وي نو په هغې به دا برید نه و شوی. هغه ملالی ته ویلي چې اوس دې د برتانیې نه خپل هیواد ته واپس شي او په یو اسلامي مدرسه کې دې داخله واخلي او خپل قلم دې د اسلام لپاره وکاروي. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په سوات کې په ملالی د هغې په دوو همجوماتو جنو طالبانو هغه وخت برید کړی و کله چې هغه د سکول نه کور ته روانه وه. د طالبانو د دې اقدام په نړیواله کچه سخته غندنه شوې وه. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تیر ماښام بنو سره نږدې د نیم قبایلي سیمې سردیخیلو قبیلې مشر ملک شیرین مالک سره د خپل ساتونکي په یو بمي چاودنه کې ژوبل شوی دی. د بنو د پولیسو یو چارواکي محمد نظیف خان تیر ماښام مشال ریډیو ته د پیښې په اړه ویلي
د خپل موټر سے کلی کروانو نالہ تو جی قریب تلا دا دلتا دخ چستا شے بھو یا با بارودی مواد ہو یا با بل چاور دا چشے شیطانی دا پارا ہی شے اگر بلاست سوائے دا آج چھے کم پچھے دی دوارا زخمین دی اور سی ایم ایچ تیرا ہو لی دی دو اشا تا چکل دوی نچیر چھے لکل واقع دو خو سی ایم ایچ تلار دی کھا بیا با چھر تا سبا یا بل تیم بسوک وزی تفتیشی افسر با وردی چھے تا با لکل ورنا خلی بیا با افیار بخام خورتا کھو.
د روان دي هم د اف ار جاني خیلو مشر او جرګمار ملک هاشم وسلوالو په گاډي کې په بارودي مواد سره وجلې او په 1300 کلونو کې دراپورونو لمخه د 2000 نه زیات قبایلی مشران د ناصرګند وسلوالو لخوا وجل شوې دي. د افغانستان د قومي سلامتۍ د سلاکار ډاکټر رنگین دادفر سپانتا ورور احمد ولی پرون سهار په هرات ولایت کې په ډزو وجل شوی دی. د پیښې د سرنګوالي په اړه د هرات ولایت د امنیه قومندانې ویان سمنوال عبدالرؤف پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي دي.
ولی جان د ډاکټر سپانتا ورور نن په داسې حال کې د هرات په کرو خلوص والی کې ووژل شو چې له یو حمام راوړل.
عبدالرؤف وویل چې برید کوونکی په تیښته کې بریالی شوی و. تر دا مهال د احمد ولی د وژنې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې اسرائیل او فلسطین ورو ورو د امن د مذاکراتو شروع کولو ته نږدې کیږي. جان کیری دا خبره پرون د عرب لیگ د استازو فلسطینی ولسمشر محمود عباس سره د ملاقات نه پس د اردن په سرخار امان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. هغه لیکلي زیاته کړه چې هغه هیله من دی چې ډیر زر به دواړه خواوې د امن خبرو اترو ته کښېني. د دې نه مخکې جان کیری د سعودي عرب او د اردن د باچا عبدالله لخوا د مجوزه د امن د خبرو اترو په اړه د پرمختګ نه د عرب لیگ استازو خبر کړل. د یورپی یونین د بهرنیو چارو مشر کیتھرین آشتن وایي چې قاهرې ته په خپل وروستي سفر کې د پخواني ولسمشر محمد مورسی سره په ملاقات نه کولو هغه اوس هم خفه ده. دا خبره هغې قاهرې ته پرون د خپل سفر پر مهال کړې ده. هغې د پوځ لخوا د رلکل شوي محمد مورسی د زر تر زر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د روانې میاشت په درېیمه نېټه د پوځ لخوا د لرې کېدو وروسته مصري ولسمشر اوس هم ګرفتاره دی. آشتن پرون قاهرې ته په داسې حال کې پرون ورسېده چې نوې عبوري کابینې سوګند پورته کړو. پرون قاهرې ته د رسېدو وروستو کیتھرین آشتن د مصر عبوري ولسمشر عدلی منصور، عبوري وزیر اعظم حازم البیبلاوی او د دفاع وزیر عبدالفتح السیسی سره ملاقاتونه وکړل. او وروستی خبر دا چې د لبنان په جنوبي برخه کې د شامي ولسمشر بشار الاسد یو پلوي خبریال په ډزو وژل شوی دی. د شام د حکومتي رسنو د راپورونو له مخه خبریال محمد دارار جامو پرون د چهارشنبې په ورځ د لبنان په ساحلي سیمه سارافن کې خپل کور کې وژل شوی دی. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې پر دغه موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اوري. په بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی له افغان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو لپاره کابل ته ځي چې پاکستان ته د نوموړي د سفر لپاره لار هواره کړي. د نیمې قبالي سیمې سردی خیل پولیس وایي ناڅرګند کسانو د دغه سیمې د یو مشر ملک شیرین مالک ګاډی په چاودیدونکو موادو سره په نښه کړی چې په نتیجه کې نوموړی او د هغه یو ساتونکی سخت ټپي شوي دي.
بارودی مواد و یا با بل چا ورته چې شیطانی د پاره ویشي هغه بلاست شوی دا چې کوم په چیرې دواړه زخمیان دي او سی ام ایچ ته راوړي دي.
په بلوچستان صوبه کې د حکومتي کابینې جوړېدل ولې د ځنډ ښکار شوي؟ د نېشنل پارټۍ یو مشر یې په اړه وایي
یو څو مصروفیات او یو څو صلاح مشاورت په دې کې هیڅ شک نشته. دا کولیشن ګورنمنټ د درې جماعت کې پدې کوي او د خواهش لري چې ماته چې د شمنستریز ملاو سي.
او د خیبر جنسای اوسیدونکو وایي د قبالي سیمو د پرمختګ لپاره مختص کړل شوی پیسې په سمه توګه نه لګول کیږي.
په پاتہ کې اډر نشته چې څوک په کیسه کول غواړي هغه پکې کیږي. یو کار نیم کیږي چې دا د دې لپاره کیږي چې هغه کې څوک کمیشن واخلي.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې څو خوږی سندرې هم اوري له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د دغه رپورټونو له تفصیل اورولونه مخکې ورزو په خبر ته خپل خبريال خالد خان ته. خالد خان ستړي مشي سهار دی په خیر. او داسې ویل کیږي چې کوم د غراروان په صوبه کې زمینی انتخابات چې کوم کېدونکي دي په بیلابیلو حلقو باندې، نو وایي چې په دغه لړ کې دغه ته چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي کوم حکومتي ګوندونه دي هغه خپل تګلارې ټاکلې دي، ځینې اتحادونه په خپلو کې سره کړي دي او ځینې کاندیدان هم نومولي دي. نو سم معلومات دي خالد خان تاسو سره په دغه اړه؟
ډېر مننه هرمچا. بالکل څنګه چې تاسو خبره کا د خیبر پښتونخوا په پنځه کاني اسمبلی او څلور صوبایي اسمبلی باندې دغه زمینی ټاکنې په 22 اگست کې په دې لړ کې د حکومتي ګوندونو چې پکې جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي او عوامي جمهوریت دې په خپل منځ کې صلاح شوي دي چې په دغه سیتونو په دغه چوکو باندې به د پی کې وشتم د مردان کم سیټي په دیبا د جماعت اسلامي کاندید دی او په نورو با ټول د پاکستان تحریک انصاف دکته دغه درې قانوني اسمبلی سیټونه د پاکستان تحریک انصاف ګټلې او بیا مولانا فضل الرحمن چې کم سیټونه پریخي دي پټانګ او لکمروت کې پاره کې به هم دا ګوندونه د تحریک انصاف کندیدان راتل کوي دغشان د عوامي نیشنل پارټي جمعیت العلماء اسلام او پاکستان پیپلز پارټي په مینس کې چې کوم د اپوزیشن ګوندونو کې مینس کې راځي د دې په مینس کې هم دغه یو بریک لشوې ده چې د پېښور ان ون دې باندې به د عوامي نیشنل پارټي وي د نوخار ان اف آی او چې دا پر خطک ګټلې او بیا پریښي او په دې باندې به د پاکستان پیپلز پارټي امیدوار وي او د ثوابې ان دیارلسم چې دا هم د تحریک انصاف امیدوار شکسپیکر دی اسد کیسر ګټل او په دې باندې به د جمعیت العلماء اسلام عطاالحق دروی صاحب وي نو په دغه باندې دوی رضا شوي دي په یاددغه شان د مردان چې کوم سیټ دی امیر حیدر خوسي چې پریښو په دې باندې به د عوامي نیشنل پارټي کاندید دي په بنو کې او پر ټانک او پر دیر اسمن خان کے بعد جمعیت العلماء اسلام کندیدان وی خو اوس پوره د پاکستان مسلم لیگ نواز صدا په اپوزیشن ګوندونه کې دي سره هم دغه سلام مشورې کیږي نو دی په دغه اتحاد کې نه دي کوم د جمعیت الیکشن لپاره خو دغه ګوندونو مشران د دعوی کوي چې ډیر ضربا پاکستان مسلم لیگ نواز هم دې ته راضي کی چې دې سره هم څه ایڈجسٹمنٹ وشي نو کو ګورو د 28 اگست کم تعظیمی ټاکنې دي نو دې لپاره خو حکومتي ګوندونه هغه سلاشي وي او بیا کم چې ما خبرو کا د اپوزیشن ګوندونو کم درې پارټیانې دي هغه هم سلاشي وي سیوا د مسلم لیگ نواز نه دا به هم وایم چې په دغه کم چوکو لپاره د کاغذات جمع کولو کم تاریخو نو هر ګوند خپل کاندیدان کاغذونه جمع کړی دي او دی به بیا وروسته دغه کاغذونه واپس اخلي دغه زه به دا وایم چې د پېښور ان ون چې دی دا د پاکستان تحریک انصاف عمران خان ګټلی وو او دې لپاره اوس ویش د نامینیشن کاغذونه جمع شوي دي چې په هغې کې جماعت اسلامي هم ده قانون وطن پارټي نورې پارټۍ هم دي نو د دې په منځ کې چې کوم دغه پرېکړه وشوه نو دا نورې پارټیانې به بیا د خپل کاندیدانو کاغذونه واپس اخلي او دا کېدی شي چې یو په یو مقابله وشي د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي نیشنل پارټۍ حاجي غلام احمد بلور.
صحیح شوه، ډېره مننه خالد خان، کور دې ودان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، اوس راځو خپل بلنی رپورټ ته. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل ل افغان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو لپاره کابل ته ځي، څو پاکستان ته د نوموړي د سفر لپاره لار هواره کړي. په ګډ خبري کانفرنس کې دواړو خواوو پر نورو مسلو سربیره خبریالانو ته د افغانستان د سولې په بهیر هم خبري کړي دي چې مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ ویل چې افغان ولسمشر حامد کرزی او نور افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د راتلونکي شنبه په ورځ کابل ته ځي. د نوموړي په وینا په دې سفر کې بحث وکړي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر لپاره شرایط برابر کړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې اړه څرګندونې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ سره په اسلام آباد کې په یو ګډه خبري غونډه کې کولې. ویلیام هیګ د پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره پرون اسلام آباد ته رسیدلې. له سرتاج عزیز څخه په دې خبري غونډه کې وپوښتل شول چې په لندن کې د برتانیا، پاکستان او افغانستان د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو ملاتړ وشو، خو اوس دا دفتر تړلی پاکستان د برتانیا په همکارۍ د دې دفتر په بیا پرانیستلو کې څه رول لوبولی شي؟ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار په دې اړه وویل سرتاج عزیز وایي د طالبانو دفتر په موقته توګه تړل شوی نه دایمي، نو موږ هیله من یو هغه ستونزې به چې پر دې دفتر د طالبانو د امارت د بیرغ او لوحې د پورته کول له کبله رامخته شوي هوار شي او د طالبانو او امریکا ترمنځ به یو ډول خبرې اترې پیل شي. بلګام به دا وي چې آیا طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره هم خبرې وکړي کنه. دا دواړه هڅې زموږ برتانیا او امریکا لخوا روانې دي څو د سولې لپاره اسانتیا رامنځته شي. کله چې خبرې پیل شي نو دوام به وکړي. د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل ویلیام هیګ وایي موږ د طالبانو د دفتر په اړه هم خپلو کې خبرې اترې وکړې. موږ د سولې د بهیر ملاتړ کوو. برتانیا له مودو راهیسې په افغانستان کې د سولې د بهیر پلوي ده. موږ فکر کوو چې په افغانستان کې د سولې د بهیر بریالي کېدل تر ډېره د پاکستان په ګټه هم دي. زه د سولې له پروسې سره د پاکستان د ملاتړ هرکلی کوم. د برتانیا د بهرنیو بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویل په دې خوشاله دی چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار کابل ته سفر کوي. د ویلیم هیک په وینا د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې مهمې دي او برتانیا به د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. سرتاج عزیز هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او امن د پاکستان په ګټه دی. نوموړي هیله څرګنده کړه چې کابل ته د خپل سفر په مهال به وکولای شي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر لپاره لار برابر کړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت تر دې مخکې هم ولسمشر حامد کرزي ته پاکستان ته د سفر بلنه ورکړې وه، خو ولسمشر حامد کرزي ویلي په یو مناسب وخت کې به پاکستان ته سفر وکړي، خو سفر یې باید مثبت نتایج ولري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د نیمه کبالی سیمې سردی خیل اوسیدونکو پولیس وایي نصرګند کسانو تیر مخام د یادی سیمې د یو مخور او جرګمار کس ملک شیرین مالک گاډه په چاودیدونکو مواد سره په نخ کړل چې په نتیجه کې نو مړی او د یو ساتونکو سخت جوړل شول. سمود وړاندې د اف ار جانی خیل یو مشر ملک هاشم هم وسلوالو په ورته یو پیخه کې وژل. د سیمې د مشال ریډیو خبريال نور تفصیل راکوي.
دا پولیسو او ځایی خلکو په وینا تیر ماښام د نیم قبایلی سیمې سردی خیل قبیلې یو مشر او سماجی کارکون ملک شیرین مالک ګاډې نامعلومه کسانو لخوا په بارودی موادو سره الوزول شوی چې په پایله کې نوموړی سره د یو محافظ سخت ژوبل شوی. پولیس او د سیمې خلک وایي شیرین مالک لبنو نه خپل کلی سردی خیل ته په ګاډی کې روان وو چې د نیراړ تانه په حدود کې د ټوچی دریا په غاړه په چاودیدونکو موادو سره ګاډی وال وزول شو. د پیښې وروسته شیرین مالک او محافظ یې دواړه د بنو فوزی روغتون ته ورسول شول. د نوموړي رشتہ دار او سردی خیل سیمې سماجی کارکون سید نواز مشال ریډیو ته وویل نوموړی په سیمه کې د جرګو د لارې ستونزو هوارولو کې ډیر شهرت لري.
قوم د علاقې خدمات یې په هر حال کې پولیټیکلی کې کا فوفاوج کې کا پولیس کې وو کا اسې عام جرګې کې وو چې فوفاوج کې وو کیسا و او در بالکل دا یو په جرګې کتل.
د بنو پولیسو یو چارواکي محمد نظیف خان وایي د نوموړي ګاډی ګاډی سره چاودیدون کی مواد پټیاو شوی او د پیخه پاړه پولیس پلاټنه کوي.
څه شی وو یا بارودی مواد وو یا بل چا ورته څه شیطانی د پاره ویشي هغه بلاست شوی دا چې کوم په چيلي دواره زخمیان دي او سی ام ایچ ته راوړي سبا یا بل ټیم مستف شي افسر به ورته څه ولي کل ور نخلي بیا به اف ار به خامو خو ورته کوي.
د سیمې خلک وایي شیرین مالک د پولیټیکل انتظامی فوز او سیما کې د جرګو مرکو په تر سره کولو کې ډیر مهم رول تر سره کوي. د یادونه دا چې د نوړان د 13 میاشت د نیم قبایلی سیمې جانی خیلو قبیله مشر او جرګامار هاشم خان سره د خپل وراره او رشتہ دار وسلوالو لخوا په ریموټ کنټرول بامی چودنه سره په ګاډي کې الوزول شوی وو چې درې وړه په موقع امړه شوی وو او د دې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستی وه. خدا شیرین مالک دا پنخه کولو پړه تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیسته. دا د هم یادوي چې قبایلی سیمو کې په 13 والا سیزه کې ګڼ شمیر مشران او جرګامار د نامعلومه کسانو لخوا په نخه شوی دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان پر عامو انتخاباتو تر دو میاشتو تیرېدو وروسته هم په بلوچستان کې اتحادي ګوندونه د وزارتونو پر تقسیم نه دي سره سلا شوي. دا په داسې وخت کې ده چې د پاکستان د مرکز په ګډون په خیبر پختونخوا، سند او پنجاب کې نه یوازې حکومتي کابینې جوړې شوې دي بلکې په رسمي توګه یې په کار پیل هم کړی دی. زما همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې د مئی پر 12 نیټه تر عامو انتخاباتو وروسته د مرکز په ګډون په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان کې نه یوازې حکومتي کابینې جوړ شوې دي بلکې په رسمي توګه یې په کار پیل هم کړی دی. خو د بلوچستان په حکومت شریک ګوندونه لکه پاکستان مسلم لیگ نون ډله، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي د وزیر اعلی، سپیکر او ډیپټي سپیکر تر ټاکلو وروسته پر شاوخوا دو میاشتو تیرېدو وروسته لا هم نور پرمختګ نه دی کړی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې یو خو بجټ او چین ته د وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ دورې په بلوچستان کې د حکومتي کابینې جوړول وزنډول او بل پلو په دې لړ کې دوه لوی خندونه هم پراته دي. دغه په وینا لمړی وجداده چې مسلم لیگ نون ډله لڅوار لس وزارتونو څخه لښت لژه او وزارتونه غواړي، او دویمه وجداده چې د دې درې واړو ګوندونو مشران د دې مسلې په هوارولو کې دومره دلچسپي نه اخلي لکه څومره چې په کار ده. دې چارواکي زیاته کړه چې د حکومتي کابینې د جوړولو په کمیټې کې شریک محمود خان اڅکزی په کوټه کې، او د مسلم لیگ نون ډلې چودري نثار اساق ډار، او د نېشنل پارټي سېنېټر حاصل بزنجو په اسلام آباد کې ناشته. بل پلو د مسلم لیگ نون ډلې یو مهم مخکښ هم د نوم نه شودلو په شرط داو منله چې دوی له څوارلس وزارتونو څخه اوونه بلکې اته وزارتونه او درې مشران غواړي. د مسلم لیگ نون د دې چارواکي په وینا د پریکړه هغه وخت په مری کې سوی و چې کله دوی د وزیر اعلی چوکۍ د نېشنل پارټي مشر ډاکټر عبدالمالک بلوس ته ورکړه. هغه وویل دا وخت د صوبایي اسمبلی تر ټولو زیات غړي له دوی سره ملګري دي. د هغه په وینا په اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي د دواړو د غړو شمیر دومره نه دی لکه څومره چې یوازې له مسلم لیگ نون سره ملګري دي. د مشال ریډیو د یو پښتنې په ځواب کې د مسلم لیگ نون ډلې د چارواکي وویل چې دوی به د اتو وزارتونو او درو مشرانو له غوښتنې په هیڅ صورت هم پر شا نه سي. بل پلو د نېشنل پارټي مخکښ ډاکټر اساق بلوچ بیا له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ونه منله چې ګواکې رښتیا هم د وزارتونو پر سر په اتحادي ګوندونو کې اختلاف دی. هغه وویل چې د حکومتي کابینې په جوړولو کې ځنډ د یو څه مصروفیاتو له کبله رامنځته شوی دی، چې د هغه په وینا په راتلونکو څو ورځو کې به دا ستونزه هواره شي.
دا چې یو څو مصروفیات یو څو سلام مشاورت دې باندې فائنل دینا دې کړی دي. په دې کې هیڅ شک نشته دا کولیشن گورنمنت دې درې جماعت دې پدې کوي او د خواهش لري چې ماته چې شه منسټری د ملاو سي. دا دې چې په درې بلاک کې مشتقسیم وو منسټری په فرست راوند کې او فرست پرایورټي فرست چوایس یا اخیرا سیکنډ راوند کې هغه ثرډ.
یو پلو د بلوچستان حکومتي اتحادي ګوندونه د وزارتونو پر سر د موجود اختلاف له کبله د حکومتي کابینې په جوړولو کې نه دی بریالی سوی، او بل پلو په صوبا او په خاصه توګه د کوټي په ښار کې د ترهګرۍ پیښې نه یوازې دوام لري بلکې په دې وروستیو کې لا زیاتې سوی دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي د زیاتېدونکې بدامنۍ د مخنیوي د ناکامیو یوه وجه د ګڼ شمېر نور هغو ترڅنګ د کابینې نه جوړېده هم دي.
د بوریوال کاکړ رپورت مو اوریده. د پاکستان مرکزی حکومت وایي داسې یو جامع امنیتی پالیسی جوړوي چې پترس کې له وسلوالو طالبانو سره د امن خبرې او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو ورست حالت د سیمې په ګټه تمام شي. پاکستان مسلم لیگ نون په دې لړ کې د یو ټول ګوندیزه غونډه جوړولو هم ویلي وو، خو ورته کومه دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. په دې اړه نور زماده همکار ګل ایاس پر رپورت کې.
د پاکستان مرکزی واکمن مسلم لیگ نون ګوندوای چې له وسلوالو طالبانو سره د امن خبرو ترو او په هیواد کې د روان ترهګرۍ مخنیوي لپاره جامع پالیسی جوړ کړی ده، او ډیر ژر به د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو غونډه راوبلل شي. د مسلم لیگ نون ګوند د اطلاعاتو مرکزی سکتر صدیق الفاروق له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د پخوانی حکومتونو او د دوی د ګوند په سوچ کې ډیر فرق دی، نو ځکه د امنیت پالیسی جوړولو سره پر دې عمل کول غواړي. نوموړي په خبرو کې زیاته کړه، پالیسی جوړول یو وړو کې مسله نه ده، بلکې په دې کې د ټولو ادارو مشاورت شاملېږي او غواړو چې یو جامع پالیسی مسوده تیار کړو. د دې وروسته به د سیاسي ګوندونو وړاندیزونه شاملول شي او بیا به پارلمان کې پرې بحث کیږي. زموږ دریز دادی چې یو غوره پالیسی جوړ کړل شي. په تاده کې کارونه نه کیږي او نه هم په دې پالیسی سمجوته کول غواړو.
نه هم جلدی مې کمپرومایز کسی قسم کی اس کی کریں.
صدیق الفاروق ویل چې سیاسي عزم موجود دی او په دې لړ کې به ډیر زر د ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس راوبلل شي. پښتون په جواب کې نوموړی ویل چې موجوده امنیتی پالیسی په موجوده حالاتو کې ځکه هم ضروری ده چې 2016 کال کې له افغانستانه د ناتو ځواکونه وزي، او د دوی ګوند له تحریک طالبان پاکستان سره د امن خبرې ترې هم کول غواړي. موږ هوډ لرو چې تحریک طالبان پاکستان به په یو ځای راغون شي او له دوی سره د امن خبرې ترې کول غواړو. د سیمې حالات په بدلېدو دي، د افغانستان حالات هم بدل شوي دي، نو په دې تناظر کې د سیاسي ګوندونو کانفرنس به د نورو وختونو نه ډیر مختلف وي. دا پالیسی به د پاکستان نه بلکې د سیمې په مفاد کې هم ګټور وي. د پاکستان مرکزی حکومت سمود وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو د کانفرنس د رابللو اعلان کړی وو. په دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د پارلمان غړو سره ملاقات او د هیواد استخباراتي ادارې هډکوارټر دوره هم کړی وه، خو لا تر اوسه پورې د کانفرنس نیټه نه ده ټاکلې.
زما همکار ګلیاز اوریدونکو او فاټا سیکرټریټ وای په نېشنل ډیولاپمنت پروګرام کې تر ټولو زیاتې پیسې د تعلیم څنګه لپاره مختص شوې دي او دا چې د دوه نو شوبو کلتور او لوب لپاره په لومړي ځل په بجټ کې پیسې بیلې کړل شوې دي. خو د قبایلي سیمو اوسیدونکو بیا وایي د ژوند د بنیادی اسانتیاو له ترلاسه کولو بې برخې پاتې دي. په دغه اړه نور د فرخنده وزیر په ریپورت کې اورو.
فاټا سیکرټریټ وای د 2014 او 2014 کال لپاره 3.5 ارب روپۍ بجټ مختص شوی دی چې زیاتره برخه به په تعلیم، صحت او د پرمختګ په نورو کارونو لګول کیږي چې پکې به سناسه 1 ارب روپۍ د بهرني امداد نه دوی ته ورکل کیږي. د فاټا لپاره د مالی کال د جولای د لومړۍ نیټې نه پیلېږي او مرکزی حکومت عموما د کامی پرمختګ پروګرام یا نېشنل ډیولپمنت پروګرام کې د مختص شو پیسو لومړۍ برخه د اګست په کې ورکوي او له دغه وروسته به په یو شمېر روانو او نوو منصوبو کار پر مخ بوتلل کیږي. په قبایلي سیمو کې په دې تیرې نږدې موده کې تر ټولو زیات د ماشومانو سکولونه تباه کړل شوي دي او فاټا سیکرټریټ وای په دغه بجټ کې تر ټولو زیات پیسې د تعلیم لپاره مختص شوي دي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وای بلخوا ډان رسپان لکی په قبایلی سیمو کې دا ځل 92 شعبې په لومړی وار جوړیږي چې یو پکې د لوبو داول دغه لپاره 1.25 میلیونه روپۍ او بل کلتور دی چې 1.2 میلیونه روپۍ ورلا په ADP کې مختص شوی دی. د فاټا چارواکي دا هم وایي دغه پیسې به په اوو ایجنسو او شپږ نیم قبایلی سیمو یا ایف آر کې 15% د آبادی په بنیاد او 15% د علاقې په بنیاد تقسیمیږي. بلخوا د فاټا خلک د حکومت نه ګیله لري، د دوی په سیمو کې د پرمختګ کارونه که پیل هم شي سر ته نه رسیږي او نه دوی ته تر اوسه بنیادی ضروریات ورکړل شوي دي. د خیبر ایجنسۍ یو اوسیدونکی بازارګل اپریدی وایي نه پوهیږي د دوی په نوم راغلي دغه پیسې چیرته لګي.
هم خبره دا چې په فاټا کې اډر نشته چې څوک پکې څه کول غواړي هغه پکې کیږي. بیا که یو کار نیم کیږي په فاټا کې هغه دې لپاره کیږي چې هغه کې څوک کمیشن واخلي. اوس هغه خپل اویا کاله کې لږ ډېر څه شي هم په دې الګورو کې تباه شول. هغه ادارې چې څومره دي هغه پکې مفلوج شوي دي، هیڅ کار پکې نه کیږي.
بلخوا د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک وایي باید حکومت د دې مسلو ته هم پام وکړي. د فاټا ویان فضل الله وایي د دغه کډوالو لپاره به پیسې د فاټا د نظم ادارې یا ایف ڈی ایم ای ته ورکولی شي.
اوریدونکو د فرخنده وزیر له دې رپورټ وروسته راځي د ارواښاد رحیم غمزده په غږ د سندره وورو.
زندگی 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 خراب زمانا ظلم سم پر قدرت کھل کی یا رب مقررا پزم میں بلالا مقررا پزم میں بلالا زندگی نا خراب زمانا حرکت می تخونا ولی دلے دلتی غم پا ما پری وطلے کس باو کارا تبت بریخی دلے کس باو کارا تبت بریخی دلے مہمہ کی دم خوب ملی دلے درد غم کی نظر کری دلے ران اور دلتی زلکی آربا پارو سارا سما پختو مادا پارو سارا سما پختو مادا زندگی کرا بس مادا زندگی کرا بس مادا جهان کاروان مخکی روان دے ارتقا تازی وڑان دی چالان دے
اوریدن کو د خبرونی نیمای برخه تر رسیدو د مجید بابر نه د خبرونو لنډی سورو
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیام هیک سره په یو غړ خبري غونډه کې وویل د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو لپاره کابل ته ځي چې پاکستان ته د نوموړي د سفر لپاره لار هواره کړي. د پاکستاني طالبانو یو قماندان ویلي دي چې وسلوالو طالبانو ملاله یوسف زئی له دې وجې نه و په نخښه کړې چې ګوندې هغه د جنکو د تعلیم په اړه د طالبانو د کمپاین پر ضد وه، بلکې هغه زیاته کړه چې هغوی شپاړس کلنه ملاله ده کوشتې وه چې هغې په سوات کې د اسلامي پر ضد پارون کی لکھنے کولے او په وادي سوات کې د طالبانو لخوا د اسلامي نظام پر نفاذ یې تنقید کولو. د پولیسو او ځايي خلکو په وینا تیر ماښام بنو تر نږدې د نیم قبایلي سیمې سردي خېلو قبیلې مشر ملک شیرین مالک سره د خپل ساتونکو په یو بمی چاودنه کې ژوبل شوی دی. د افغانستان د قومي سلامتۍ د سلاکار ډاکټر رنگین داد فرسپانتا ورور احمد ولی پرون سهار په هرات ولایت کې په ډزو وژل شوی دی. د پیښې د سرنګوالي په اړه د هرات ولایت د امنیه قومندانې ویان سمونوال عبدالرؤف پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي دي چې عبدالرؤف په هرات کې د یو د یو دکان راوتو چې په نخښه کړی شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې اسرائیل او فلسطین ورو ورو د امن د مذاکرات شروع کولو ته نږدې کیږي. جان کیری دا خبره پرون د عرب لیگ د استازو فلسطینی ولسمشر محمود عباس سره د ملاقات نه پسته اردن په سرخار عمان کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال وکړه. د یورپي یونین د بهرنیو چارو مشر کیتلین اشتن وایي چې قاهرې ته په خپل وروستي سفر کې د پخواني ولسمشر محمود مرسي سره په ملاقات نه کولو هغه اوس هم خفه ده.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د سراج زهیر نه اورو.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل ادارې په بیلابیلو موضوعاتو لیکلي دي. مشر ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د سعودي عرب د حج او عمره کمیټې لخوا سخت کال ملکی او غیر ملکی حج او عمره کوونکو په شمیره کې د 15% د کمی اعلان او د غرنګ د حج په اخراجاتو کې 15% د زیاتوالي اعلان شوی دی، کوم چې د حج کوونکو او د بیت الله شریف د زیارت کوونکو د حوصله ماتولو په معنی ده چې په هیڅ صورت کې مرسته نه کیږي. اداري وړاندې چې سعودي حکومت یو پلو د دوی پشمیره کې کمی کوي او بل طرف ته د خپل زر مواد لا د کمی له وجې په اخراجاتو کې اضافه کوي. د اداري په وینا بشک چې بیت الله په سعودي عرب کې دی، خو که د اسلام پر رڼا کې ورته وکتل شي نو دا د ټولو مسلمانانو قبله او کعبه ده او د دې حیثیت افاقي دی. اداري اخیری کې لیکي چې په هر حال که د ځینې وجوهاتو له کبله دا ضروري وي چې شمیره دې کم کړي شي نو ټیک ده، خو دا 15% بوج غورځول زیاتې دی. چې سعودي حکومت د دینه ډډ وکړي او حج او عمره کوونکو ته د نراتلو په ځای هرکلی وایي. د غرنګ د پیښور نخ پریدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان قطبي وزیرستان کې د ډرون برید سخت غندنه کړې ده او د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري درې ورځې مخکې یو بیان کې د میرعلي تحصیل دننه د ترسره شوي امریکایي ډرون حملې غندنو کولو سره ویلي دي چې دا یو اړخیزه کاروایي ده او د پاکستان خپلواکۍ او د سیمه ییزې سلامتۍ خلاف ورزی ده. د ادارې په وینا چې د پاکستان د حکومت دا موقف پاتې شوی دی چې د ډرون حملو ناوړه اغیز رامنځته کیږي او دا ډول بریدونه د ریاستونو ترمنځ اړیکو د پاره د خطر وړ ګرځېدای شي. ادارې وړاندې لیکي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټلو د پاره به په هر صورت کې امریکې ته د پاکستان قبایلي سیمو کې د جاسوسي الوتکو حملې په سمدستي توګه بندول وي او د غرنګ باد د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د زیات قرباني ورکوونکو اتحادي پاکستان د اصولي دریز احترام ولوی او که امریکا داسې نه کوي نو تجویز داري چې پاکستان باید نور په خپلو حدونو کې د ډرون حملو د مخنیوي لپاره نوې کړنلاره وټاکي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې دا موضوع چې ګوندې د ملالۍ ورځ هسې چې غربي هیوادونو ولمانځله د پاکستان د ننه اونن مانځل شوه راخستل شوې ده. بلخوا له پاکستان خبرېدونکي د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپلې اداریه کې د پاکستان مرکزي حکومت ته وړاندیز کړی چې د بلوچستان ناامن حالاتو سمولو ته باید جدي پاملرنه وکړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له ما هارون باچا اوري. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې پاکستانی لیکوال امیما ایمن لیکي د نور نړۍ لپاره ملالہ یوسفزئی یو اتله ده، خو د پاکستان دننه بیا یو د پام وړ شمېر خلک انګیري چې غربي هیوادونو نوموړې خامخا په رسنیو کې راښکاره کړې ده. په لیکنه کې راغلی ملالې په ملګرو ملتونو کې جوړې د ځوانانو غونډې ته په داسې ورځ چې د دې پر نوم نومول شوې وه وینا وکړه. لیکنه زیاتوي دا ډېره خواشینونکې خبره ده چې د پاکستان یو بجنۍ چې له خپل هیواد او له خلکو سره بې کچه مینه لري په پاکستان کې د ورځ و نه لمانځل شي. لیکن وړاندې کاږي شپږ شپېته کلونه وشول چې پاکستان له برتانیا ازادي ترلاسه کړې، خو لا هم د دې هیواد خلک د غرب پر وړاندې له غصې ډکه یوه رویه لري. د لیکوالې په خبره کله چې غربي نړۍ ملالہ د هغې د هڅو لپاره وستایله، موږ د نوموړې قرباني له پامه وغورځوله او یوازې د غرب پر دومخي سیاست مو خپل توجه مرکوز کړه. په لیکنه کې ویل شوي ملالې د ماشومانو د تعلیم د حق لپاره په زغرده غږ پورته کړی او ډېره پر ځای ده چې پر نوم یې ورځ ولمانځل شي. بلخوا د اکسپرس ټریبیون په اداریه کې د پاکستان د مرکزی حکومت هغه اعلان راغستل شوی چې ویلي دي د بلوچستان د نامنۍ مسلې د حوالي لپاره به د صوبې قانون نافذونکي نظام ته له نوي سره کتنه کوي. حکومت ویلي د پولیس واک کارکردګي به ارزوي او د سرتیرو به شمیر زیاتوي. اداري وړاندې لیکي په بلوچستان کې د 15,000 پولیس سرتیرو سربیره د فرنټیر کانسټبلري ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي، خو زیاتوي چې د امنیتي سرتیرو دغه شمیر د رګبې له لحاظه د دغې لوی صوبې لپاره لږ دی. په اداریه کې حکومت ته وړاندیز شوی چې د بلوچستان د حالاتو سمولو لپاره باید دغلته د قانون عملداري یقیني کړل شي. د ورځپاڼې په لیکنه په یاد صوبه کې د امنیتي سرتیرو د شمیر زیاتولو حکومتي اعلان ښایي یو ښه اقدام وي، خو په دغه لړ کې نور جدي ګامونه هم باید پورته کړل شي.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ورور پرون په هرات کې په یو وسلواله حمله کې ووژل شو. طالبانو د احمد ولی طاهری د وژلو مسولیت په غاړه اخیستی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی دغه پیښه په کلکه غندلې او هغه د بهرنیو استخباراتي ادارو کار بدلې دی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
وسلوالو کسانو احمد ولی طاهری چې د هرات په څارنوالۍ کې کار کاوه په ډزو وواژه. احمد ولی د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار ډاکټر رنګین دات فرسپانتا ورور و. د هرات د امنیت قمندانې ویان سمونوال عبدالرؤف احمدی د پیښې د څارنوالۍ په اړه وویل: ولی جان د ډاکټر سپانتا ورور نن په داسې حال کې د هرات په کرخ ولسوالۍ کې ووژل شو چې له یو حمام راوړل. د هرات د څارنوالۍ د مسولینو په وینا احمد ولی له وو کلو رئیس په کرخ ولسوالۍ کې د څارنوال په توګه دنده ترسره کوله. افغان ولسمشر حامد کرزی دغه پیښه په کلکه غندلې هغه یو غیر انساني عمل بللی دی. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې کرزی د احمد ولی وژنه د هغو وژنو سلسله بللې چې د ده په وینا د بهرنیو استخباراتي ادارو لخوا ترسره کیږي او پکې د افغانستان خلک، دینی عالمان، قومي مشران، دولتي کارکوونکي او د هغوی خپل خپلوان په نښه کیږي. طالبانو د دغه حملې مسولیت په غاړه اخیستی. قاری یوسف احمدی رسنیو ته ویلي چې احمد ولی له څو کلونو راهیسې له حکومت سره کار کاوه، هغه یو مهم چارواکی و او په همدې خاطر د دوی د کسانو لخوا په یوې چریکي حمله کې ووژل شو. په کابل کې د امریکا سفارت هم د احمد ولی طاهری وژنه غندلې ده. د امریکا سفیر جیمز کننګ هم په خبر کړي بیان کې پر دغه پیښې خواشیني څرګنده کړې او د هغې کورنۍ او په ځانګړي ډول د ملي امنیت سلاحکار رنګین دفتر سپانتا ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي. سپانتا چې د افغانستان په حکومت کې یو جګپوړی چارواکی دی، یوه ورځ مخکې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې پاکستان نه پرېږدي چې افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني. د هرات امنیتي مسولینو ویلي چې د احمد ولی د قتل د عاملینو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. هرات په وروستیو کې د جنایتکارو ډلو له لوري د سړي تښتونې د زیاتو پیښو شاهد و چې له امله یو شمېر سوداګر دې ته اړ کړی شوي چې له دې ولایته ووځي.
نوریاس نوری اوریدونکو، د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې وايي د افغانستان په پارلیمان کې په یو داسې قانون بحث کې دل د اندېښنې وړ خبره ده چې د منځوریدو پترس کې د افغان خزو بشري حقوقو له جدي خطر سره مخامخې دي شي. په دې اړه تفصیل د فرخنده وزیر نورو.
د بشری حقوقو د سار اداره وايي په افغانستان کې د یو قانون وړاندیز چې دوی کتلې او دا وخت پرې په افغان پارلیمان کې بحث هم روان دی، باید ولسی جرګه دغه قانون ونه مني، ځکه چې له دغه سره په کورونو کې په ښځو د تشدد د مخنیوي قانوني حفاظت ختميږي. د دغه وړاندې کړل شوی قانون له مخې به د تشدد په پیښو کې د کورنۍ د غړو ګواه نه قبليږي او دا شان به دوی که دغه تشدد یې لیدلی وي نو خپل ګواهی به نشي وړاندې کولی. کولې. د بشري حقوقو د ایجیا ډایریکټر برډ اډمز وایي د افغانستان ولسی جرګه یو داسې قانون وړاندې کوي چې په خزو او انجونو تشدد کوونکي باید سزا نه بچ پاتې شي. کچېره دغه سردواري قتل شوی وړاندیز د قانون برخه وګرځید نو دې سره بعد هغه خلکو خلاف قانوني کاروایی هم بند شي چې په افغانستان کې په خزو او انجونو تشدد کوي، په زور یې ودوي او یا یې خرڅوي. د دغه وړاندې کړل شوی قانون د مسودې د شپږویشتمې دفې چې وایي د یو وګړي نه د ګواه په توګه پوښتنه نه کول مطلب دا دی چې د ملزم د خپلوانو نه به تپوس نه شي کېدلی. او دې سره به د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي د 2009 کال قانون ته هم خطره پېښه شي. د 2009 کال د دغه قانون له امله د ښځو سره د زور زیاتی، پر دوی د جنسي تشدد، د ماشومانو جنکو ودول، د نجونو خرڅول، د کورنۍ تشدد په بدو کې د جنکو ورکولو خلاف سزاګانې ورکول کیږي. او هیومن رائټس واچ وایي د داسې قانون د راتګ سره به د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په لړ کې روانو هڅو ته زیان ورسیږي. برډ اډمز وایي د افغان پارلمان په یو داسې قانون بې دلیله هڅې چې د دوی وخت او انرژي ضایع کوي، د دغه هیواد ښځو او نجونو ژوند د لا نورو مشکلاتو سره مخامخوي. دی وایي هغه بهرنۍ ادارې چې په افغانستان کې د بیا رغونې او د بشري حقونو د خوندي ساتلو په لړ کې کار کوي باید دغه قانون په اړه پوښتنه وکړي چې له امله به یې ښځې د قانوني مسلو سره وړاندې کیږي.
فرخنده وزیر وو د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې دی ایکسپریس ټریبیون په مقاله کې په ملګرو ملتونو کې د ملالی یوسفزای د وینا او په پاکستان کې وسلوالو ته د نرم دریز لرونکو خلکو د فکر په اړه بحث شوه دی. زما همکار بوریوال کاکړ د دې مقاله غټکی راوړی.
په ایکسپریس ټریبیون ورسپانې کې د خبرې شوی مقاله لیکوال زبیر توروالی په فایل کې لیکي چې کله طالبانو ملالی یوسفزای په خپل شارګوټي سواد کې وښته نو د دې پیښې په اړه یو پلو په پاکستان کې دوه ډول فکرونه رامنځته شو. بل پلو نړیوالو په خاصه توګه د لویدیز مدني ټولنې او رسنیو ملالی یوسفزای د یوې اتلې په توګه ومنله او هغه د میرمنو د حقونو او تعلیم لپاره یو نړیواله څهره وګرځوله. د مقالې لیکوال لیکي د پاکستانی حکومت خبرګون هم له هغو سازشونو زیات بیل نه وو چې ټول د ملالی یوسفزای په نړیوال شهرت پورې تړلی دی. د لیکي د پاکستان مسلم لیگ نن ډلې دومره هم ونه کړل چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د ملالی یوسفزای د وینا پر مهال هلته یو استازی ولیږي. مقاله زیاتوي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ادارې هم ځان له دې مراسمو لري وساتې او هیڅ یو استازی هلته ونه لیږي، هغه ځکه چې دوی خو هم په خپله له وسلوال طالبانو سره خبرې کوي. د زبیر توروالی په وینا د پاکستان په اړه هم داسې ویل کېدای سي، هغه ځکه چې دوی هم له وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو لیواله دي. د لیکي په پاکستان کې وسلوالو طالبانو ته نرم دریز لرونکو په دې موده کې په عام ولس کې خپل دریز په بریالي توپ خپور کړ. د پلیکنه د عمران خان د تحریک انصاف په ګډون د ټول طالب پلو کسان سخت دریز د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د خبرګون پیداوار بولي. مقاله لیکي چې د ملالی یوسفزای پر ضد سازشونه نه یوازې بدقسمتي ده بلکې ډیر هم دي. له طالب پلاو کسانو څخه ځینې ملالی یوسفزای د امریکا او یهودو لپاره کارول کېدونکي بولي او ځینې د هغې د ناڅاپي شهرت د پاکستان پر ضد سازش بولي. خو د زبیر توروالی په وینا د خلک پر دې حقیقت سترګې پټوي چې تحریک طالبان پاکستان پر ملالی یوسفزای د برید په ګډون پر ولسی خلکو، جماعتونو او امام بارګاو د بریدونو پړه په خپله پر غاړه اخلي.
د بوریوال کاکړلمو د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د لیکنې مهم ټکي واورېدل. اوس راځي اوریدونکو د شکیل ناس په غږ له دې سندرې خوند واخلو.
Yeah.
اوریدونکو د شکیل ناز په غوږمو دا سندره واورېده. اوس یو بل رپورټ ترازو په خبر. های کورټ د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ته حکم کړی چې په صوبه کې د دیسی او غیر معیاري درملو د خرڅېدو مخه ونیسي. په پېښور کې د دوایانو یو کاروباري وایي دغه جعلي درمل د پنجاب صوبې په لویو ښارونو کې جوړیږي. ډاکټران وایي که یو څوک جعلي او دو نمبر دوایي وخوري نو روغتیایي وضعیې له جدي ګواښ سره مخامخ کېدای شي. له پېښوره د خالد خان په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ته حکم کړی دی چې په صوبه کې دننه د دیسی او غیر معیاري دوایانو د کاروبار په ضد چټک ګامونه پورته کړي او په دې مهم کې د ډرګ انسپکټرانو سره سره د پولیس او د سپیشل برانچ چارواکو نه هم کار واخلي. دغه شان د صوبې ستر عدالت صوبایي حکومت ته هم وینا کړې ده چې د دوایانو په حق لا قانون یا په ډرګ اکټ کې ضروري بدلون راولي چې جعلي او غیر معیاري دوایانو کاروبار په ضد سخت سزاګانې تجویز کړي. د دغه فیصلې په حق لا په پېښور های کورټ کې ډیپټي اټارنی جنرال اقبال محمد مشال ریډیو ته وویل چیف جسټس دوست محمد خان په مشرۍ کې د جعلي دوایانو خلاف د مقدمه اوریدنه شوه او د ډایرکټر جنرال هیلت سره سره چیف ډرګ انسپکټر او نور چارواکي عدالت ته راغوست شوي وو. ډیپټي اټارنی جنرال اقبال محمد د دغه فیصلې په حق لا وایي د دیسی دوایانو په حق لا په پېښور کې د دوایانو کاروبار کوونکي عمران شعیب وای چې د ملټی نېشنل کمپنیانو مشهور دوایانو په شان په مقامی کچا کومې دوایان جوړیږي پاغې کې نه صرف د دوایانو دکانونه بلکې ډاکټران په خصوصي توګه په کلیوالو سیمو کې کمپاونډران ډېرې ګټې کوي. دی وای چې دغه جعلي دوایانې زیات تر پنجاب صوبه کې جوړیږي او د پېښور نمک منډي کارخانو او نور ځایونو کې د څوک په حساب خرڅيږي.
د دومره صفائی سره داشې جوړ کړی او د دې چې مین ګړ کم دی نو دغه پنجاب دی د دې جوړولو لپاره. پېښور خلکو کې هغه رنګ ابیلیټی نشته دی چې دغو بهو مشابت کې دې قسم هغه رنګ مشینري نشته هغه رنګ شیرین نشته چې دا سړی پرنټ کیږي دی.
د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال کې ډایرکټر ریسرچ ډاکټر مختار زمان د پېښور های کورټ د فیصلې ستاینه کوي او وایي په کار ده چې حکومت د دې سي دوایانو خلاف بھرپور مهم پیل کړي ځکه چې داسې دوایانې نه صرف د انساني صحت لپاره خطرناک دي بلکې دغه کاروبار د ډاکټرانو او د دوایانو د خکپنیانو تاثر هم خرابوي.
جعلی داروګان لکه ساتل یا خرڅول دا یو ډېر زیات غټ جرم ځکه دی چې په دې کې صرف دا نه چې د پیسو زیانی د وخت زیانی بلکې ورسره دایي چې مریض ته د ګټې په ځای تاوان هم ډېر زیات ورسره کېږي او د ژوند او د مرګ د خطرې سره سره د نورو ډېرو بیمارو جوړېدو په وجه هم جوړېږي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د خوراک او د صحت محکمې چارواکو ته حکم کړی دی چې د غیر معیاري خوراک او ملاوت خلاف په ټوله صوبه کې عملیات پیل کړي او کوم خلک چې په دغه کاروبار کې ککړ وي نو نه صرف هغوی ته سخت سزاګانې بلکې د هغوی دکانونه او کاروباري ځایونه هم بند کړي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم مرزا علی خان پاکیر ایپی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در دی پارمانون رویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
تاکی سن و بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چطراله دا باید چی یو سی پشتو دیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی دیر درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رېډي واوري.
اوریدونکو د افغانستان په خوست ولایت کې له فعالو رسنیو سره بهرنۍ او ډونرانو د ځینو خبرونو یا اعلاناتو د خبرېدا په بدل کې مالی مرسته کوله چې په دې وروستیو کې له ډیرو رسنیو سره یادې مرستې ختمې شوې دي. داسې اندېښنې راپورته شوې چې د ډونرانو له مالی ملاتړ پرته ممکن د یاد ولایت یو شمېر رسنۍ له فعالیت ولویږي. په اړه نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په خوست کې دا مهال په خصوصي سکتور کې غنی چاپی، غږیزی او انځوریزی رسنۍ په محلي کچه په فعالیت بوخت دي، چې بیلابیل سیاسي، معلوماتي او ټولنیز خبرونی همدارنګه د خوست هیواد او سیمې د هیوادونو د پیښو او پرمختیا په اړه تازه او نوي معلومات خپلو مینهوالو ته وړاندې کوي. پیاد رسنۍ کې په لسګونو ځوانان د نشراتو او تخنیک په برخو کې فعالیت لري، چې له دوی څخه ځینو یې پخوا له اړوندو رسنیو څخه لږ یا ډېر معاشونه ترلاسه کول، ولې په دې وروستیو کې ډېری خارجي ډونرانو چې له رسنیو سره خپل قراردادونه فسخ کړي، نو دا اندېښنې خلکو د رسنیو فعالانو او د چارو کتونکو مخې ته راټوکېدلي چې د محلي رسنیو یوه برخه ممکن تر ډېره ونه پایېږي او اقتصادي ستونزې د دوی د رکود او سقوط لامل شي. آزاد خبریال ماری خان یعقوبی مشال راډیو سره په خبرو کې د نوموړي موضوع په اړه وایي:
ما په فکر کې چیرته دغه تا رسنۍ چې په خوست کې نن سبا فعالیتونه کوي، په دې باندې هغه بودیجه چې ده هغه کته شوې ده، دغه بودیجه بیرته ورته ور نه کړل شي، نو دا به د زیان سره مخ شي.
د کریم الله ګوهر په نوم د ملي احساس ورځپاڼې یو تن خبریال وایي چې محلي رسنۍ تر ډېره د نړیوالو په مرستو بسیا دي.
دغه کومې رسنۍ چې په خوست کې فعالیت کوي شخصي رسنۍ دي، دا تر ډېره په قراردادونو ولاړې دي. نو که نړیوال له دغو رسنیو سره خپلې مرستې بند کړي، نو زما په نظر دغه رسنۍ به له فعالیت وغورځي.
په خوست کې د یوې غږیزې خصوصي رسنۍ مسؤول اسماعیل حقمل وایي چې د رسنیو ترمنځ ناسالمه سیالي د دې لامل شوې ده چې د ځینو محلي رسنیو د بازار موندنې لپاره خواري په اوبو لاهو شي.
یو غټه ستونزه چې د مارکیټینګ په برخه کې یا د بازار موندنې په برخه کې هغه ده چې د رسنیو ناسالمه رقابت یا ناسالمه سیالي ده.
محمد اسلم قانونی هم چې په خوست کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤول دی وایي چې محلي رسنۍ باید تر ډېره بریده په کورنیو اقتصادي سرچینو تکیه وکړي.
تر دې دمه نه د شت څخه مرسته اخیستې او نه د حاصل کې دوی کولای شي چې مارکیټینګ کار وکړي، او هغه شتمن شرکتونه چې په نړیواله کچه او یا هم د هیواد په کچه دوی کار کوي، د هغوی څخه مارکیټینګ په برخه کې کومک واخلي.
د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت د محلي رسنیو اقتصادي اندېښنې پر ځای بولي، خو وایي چې په پیل کې رسنیو د خپل پایښت په مالي سرچینو فکر نه و کړی. دی وایي هڅه به وکړي رسنیو ته کورنۍ مالي سرچینې پیدا کړي تر څو د دوی د دایمي پایښت چانس ډېر شي.
موجود هغه دا چې شخصي خصوصي رسنۍ نو دوی داسې منظم پلان نه درلود چې اخیراً کله چې وخت راشي چې دوی د بحران سره مخامخ کېدی شي. موږ کوشش کوو چې د هغې نه وروسته چې رسنۍ د داخلي منابعو نه تمویل کړو تر څو پرې دغه رسنۍ په دوامدار ډول پایښت وکړي.
د یادونه ورده په خوست کې دا مهال یو شمېر چاپي رسنۍ سربېره لس بیلابیل غږیزي او تصویري رسنۍ فعالیت لري چې ځینو یې تر دې وروستیو له خارجي ډونرانو سره قراردادونه درلودل. کتونکي د خارجي ډونرانو له مرستو پرته د ډېریو سیمه ییزو رسنیو په حیات او دوام باور نه لري.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکولو مو سبب
چې موږ بالي اورا درو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډېر نه نه لري خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هیلې
اوریدونکو اجمل خان د خیبر پختونخوا د بردیر اوسیدونکو د پیښور په هنتون نه د صحافت په مضمون کې تر ټولو ستره جایزه یعنی ګولډ میډل اغسته ده. نوموړی وایي دغه میډال ورته هیڅ ګټه ونه رسوله. د زیاتوی د کلی خلکو ورته د بیروزګارۍ پیغورونه ورکول چې د سعودي عرب ته په تګ مجبور کړل او ساغلته په یوه دکان کې مزدوري کوي. له نوموړي سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال خبرې کړې دي او دغه رپورټ یې موږ ته را لېږلی دی.
اجمل خان د بردیر اوسیدونکی دی او د سعودي عربستان په یو ښار کې په یو دکان کې مزدوري کوي. اجمل خان په کال 2011 کې په جرنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن ډپارټمنټ نه د صحافت زده کړې کړې دي او د سرو زرو تمغه یعنی ګولډ میډل هم اخیستی وو. هغه وایي چې په ګولډ میډل اخیستو خوشاله وو خو څه فائدې ورته ور نه کړل.
2011 کې ګولډ میډل اخیستو او بس ستنوم باندې ګولډ میډل وو. د ګورنمنټ تر طرفه هم اپورچونټیز پرووایډ نه شو. د وینې علاوه چې کومه د ډپارټمنټ تر طرفه هم اپورچونټیز پرووایډ نه شو. هغه دا څه وکړل چې بس
هغه نو بیا ولی سعودي عربستان ته مزدوري لاله
د سعودي عربستان راتلو مین ریزن چې کومونه هغه داو چې کلی ته بس کړي لاله مده پښاور نه اکثر بکړي کی زمونږ دي سي ایجوکیټډ خلک نشته ډیر کم کوز دي نو ان ایجوکیټډ کلاس چې کوم هغه ومال مطلب پارت ټایم کې پیور راکاو تا دومره سبا خو تا اوس نو کني نه ملاوي زه د اخیله تنګ شو مزدل ته راغلم کنه لکه مطلب دا سټیپ ما وایستو
د سعودي عربستان د ویزی او د ټیکټ لپاره خرڅ هم ډیر په مشکله پیدا کړو
بس دا یو چې نه چې کومه سملګرو سپورټ کوم اوس په کړی یو قرضدار کړی او سلګری را خپلې وي نو بس پاره باندې دغه وکړه چې دلته بزان را پوریستو
هغه وای چې په خپل خو مزدوري کوي ولی هغه غواړي چې کشران ورونه او خويند باندې خو په سیالي سره سبق وای
کشران نه مې دی او زما د زندګۍ ټولو نه مین ایم چې کوم دی هغه دار چې لکه مطلب ما هو ځان سره جوړ نه کړی شو او چې اوس قرباني ورکم او کم سه کم د خپل ورونو نه د خپل خويندو نه سجور کما او د هغه ژوندۍ چې کوم هغه په سہولت کې هغه ته د مسایل نه
او هغه مسافرۍ ته هم خفاو او ویلی
سوې وي مسافرۍ د دوزخ نه خاو میاشتې مې تیرې شوې کلونو شمیره مې
د داسې ځوانانو لپاره د حکومت لړ خاص اقدامات کول شي او یا نه د دې پښتنې د جواب لپاره مو د صوبای وزیر خزانه سراج الحق او بیا صوبای سینیئر وزیر سکندر شیرپاو ته بیا بیا ټلیفون وکړو خو ټلیفون یې نه چتولو او د تعلیم صوبای وزیر محمد عاطف خان وویل هغه د هایر ایجوکیشن وزیر نه دی او اجمل خان هایر ایجوکیشن کې ګولډ میډل اخیسته نو په دې پښتنه هغه سن شي وایلی
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه په د پای په شیبو کې د مېرمن کمرګولی او استاد ګلزمان په غږدا سندره باوري او ترغیور استاد مشال ریډیو خبرونه دوام لري
ګلو ګډه تال جوړو ما ګلې تور بل جوړ پنګ نانو نا
زدمالي د با ګل را چونو ما ګلې تور بل مت تل جوړو
زبد ګلو ګډه تا تا جوړو ما ګلې تور بل جوړ پنګ نانو نا
لا 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 لا
ಯೋ ಲವ ಮಗುಲೆ ತೋರ್ ಬಲ್ಲೆ ದುರ್ಕೌಲ ನಾನಾ